اته بجې شوې احمد شیبر مرکلې موکو د دې سات په خبرونه کې ل خبري برخه ورهاخو د شوزو پروګرام نیمه نړۍ لرو او درسي ساعت هم خو لمړی خبرونه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید رسول موسوی وی د کډوالۍ مسله ل کډوالو سره پر زیدیت په پولو کې د دیوالونو په جوړولو او غیر انساني اقداماتو نشال کېدی شغلی موسوی دا څرګندونه پرون رسول دی وکړي چې په وروستیو ورځو کې په ایران کې ل افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خبره شول موسوی پر خپل اکسپانه کې همدارس لیکلي تر څو چې بې وزلي او بې عدالتي وي مهاجرت پوي د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همدارس ویلي مهاجرت یو نړیواله ستونزه ده د ایران منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له افغانستان سره پر پوله باندې دیوال جوړ کړي یو شمېر ایراني چارواکو څرګنده کړي چې له افغانستان سره په پوله کې د دیوال پر جوړولو کار پیل کړي د سمنګان بلد د روبات کوتل په سیمه کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې لښ تر لښ پښتنمره شوې دي په ژل شوې کې دوی شزي درې نارینه او یو ماشوم شامل دي چې ټول د بلخ ولایت اوسیدونکي دي ځای طالب چارواکو رسنیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کرولا موټر له یوې لارې سره ټکر شو د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر امین ګنداپور پرون په بنو کې د امن پر لټوالو ته وویل چې په ګرده صوبه کې به هیڅ ډول پوځي عملیاتو ته اجازه ورنه کړي د خیبر پښتونخوا اکثرو سیاستوالو او ګوندونو د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره مخالفت کړی دی د پاکستان مرکزی حکومت او پوځ ویلي چې د اسمه استحکام په نوم به پراخ پوځي عملیات پیل کړي ګنداپور د بنو پر لټوالو ته په وینا کې وویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا به په پښتونخوا کې د خلکو پر کورونو د چاپو او پلړ کې د عامو بې ګناه خلکو نیونې ودرول شي د همدار سوبل چې نور وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او یوازې پولیس پرېښلي چې د خلکو امنیت وساتي د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکي د متحد ایالاتونو د روغتونونو ناسا او نظامی اډو د حق کولو لپاره په دسیسې تورن شو د امریکا حکومت د هغه د څرک لګولو لپاره د لس میلیونه ډالرو جایزې وړاندیز کړی او ویلي دي چې دغه کس د ناسا تر اوولس ګیګا بایټ ډیرو معلوماتو د غلا کولو هڅه کړې ده په ورته وخت کې د امریکا جنوبي کوریا او بریتانیا ګډې مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلي هکرانو د هند او جاپان په ګډون په درو هیوادونو کې پر روغتیايي پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړي دي د امریکا حکومت ته مطلوب کس دریم جونګ هاو په نوم پیژندل شوی د آسیا د شزو د شلو ورونو د کرکټ اتل ولې پایلوبه به د هند او سریلانکا ترمنځ وشي سریلانکا پرون په نیمه پایلوبه کې د پاکستان د شزو ملي لوبډلې ته د درو وکټو په توپیر ماته ورکړه او هند په نیمه پایلوبه کې د بنگلاديش لوبډله په لسو وکټو ماته کړه د آسیا د کرکټ د شلو ورونو د اتل ولې د اتو هیوادو د ملي لوبډلو ترمنځ د جولای په 19مه په سریلانکا کې پیل شو چې سبا به په پایلوبه کې کوربه هیواد له هند سره مخامخ شي اساجرادو په انټرنیټ کې pasajrado.com کې اوري د امریکا د کانګرس یو غړي داسې هڅه پیل کړې چې د طالبانو حکومت کله هم پرسمتونه پیښندل شي بل لور ته په فری خبرونه کې واوري چې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړي چې له نږدې درې کلن سره وروسته افغانانو ته ویزه ورکوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه غړی خان جان علي کوزي
په دې سبا زمونږه تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي
د پاریس اولمپیک ته مو ورولو او په نورستان کې د ولور ستونزې
ورمنه ډیر زیات ورول غواړي چې یو څو څلويخ بزید لږ باغان دي او دولک افغاني نغدي دي
دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس وی استازي کانګرس ته د تصویب لپاره د اصلاحي هوړاندې کړي چې غوښتنه کوي طالبان د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه پر رسمي توګه پیژندل شي او د هغوی د حکومت تر رسمي پیژندلو مخه ونیول شي لبل خو د امریکا د سنا جرګې وی ډیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو له لوري د افغان شوزو ځپون کې اقدامات جات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسيتي اپارټایډ ګڼل کېدای شي خو طالبان وای چې د دوی تر واک لاندې افغانستان کې د شوزو انجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي طالبان له اسلامي شریعت سره سم د شوزو د حقونو په درناوي ټینګار کوي تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې
د امریکا د استاسو جرګې یوې غړي نانسي مس کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړه او په هغه کې غوښتنه وکړه چې طالبان دې د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه ومنل شي او په افغانستان کې د دوی د رژیم له رسمیت پیژندلو سره مخالفت وشي. د استاسو جرګې د دې جمهوری پالي غړي په وینا د دې قانون هدف دار چې یو واضح پیغام واستوي چې متحده ایالاتونه به د ترهګرو لخوا کنټرول شوی رژیم ته مشروعیت نه ورکوي. په هغه بیان کې چې د اغلې مس دفتر خبر کړی ویل شو دي د ازادۍ او عدالت تقاضا لري چې موږ هر ډول ظلم او جبر رد کړو. زموږ لایحه دا تضمینوي چې امریکا هیڅکله د طالبانو تروریستي رژیم په رسمیت نه پیژني. د دا هم ویلي چې که د استازو جرګه د دې لخوا وړاندیز شوې لایحه تصویب کړي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه به ونیول شي. د طالبانو حکومت اوس هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره بېل دي چې د هغوی حکومت په رسمیت وپیژني تعامل لري. که دا لایحه تصویب شي د امریکا د باندنیو چارو وزارت به مکلف شي چې طالبان د تروریزم د ملاتړ کوونکي حکومت او د بهرني تروریستي تنظیم په توګه معرفي کړي. تر دې مخکې یو شمېر افغان مېرمنو له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د ښځو خلاف د طالبانو د تبعیضي تګلارو د مخنیوي لپاره د هغوی پر ضد عملي ګامونه واخلي. د شزو د حقونو فعالې دیوی پتنګ په دې اړه آزادي رادیو ته وویل،
زموږ غوښتنه او د افغانستان د میرمنو غوښتنه څه ده چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي تر څو د افغانستان د میرمنو په وضعیت کې مثبت تغیرات موږ ووینو.
له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې وی دیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو له لوري د افغان شزو ځپونکو اقدامات زیات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارتاید ګڼل کېدای شي. هغې امریکا شخت وویل تر څو چې طالبان له شزو سره په دې ډول اقدامات کوي باید حکومت یې په رسمیت ونه پیژندل شي. اغلی شاهین همداراز وویل هڅه کوي د امریکا د ولسمشرۍ کاندیدانو ته د افغان شزو د موضوع اهمیت روښانه کړي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې کړي او ښځې هم په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. همداراز د هغوی د ګڼو ټولنیزو فعالیتونو مخه نیولې ده. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه غونډه وکړي. دغه کمیسون ویلي چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د ښځو وضعیت خورا خراب شوی دی. له بلې خوا اروپایي اتحادیه ویلي چې د طالبانو له لوري افغان ښځې او نجونې په پراخه او منظم ډول له جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. د اتحادیې دا هم ویلي چې د طالبانو له لوري د ښځو د ځورولو په اړه د طالبانو منظمې سرغړونې ممکن د بشري جنایت سبب شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانانو ته یو ځل بیا د ویزو د ورکولو بهیر پیلوي. د هند لوري له درې کلنې وقفې وروسته افغانانو ته د ویزې د ورکړې پریکړه د یو شمېر افغانانو له هرکلي سره مخامخ شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڼه مني. د جمهوری حکومت تر پرځېدو مخکې ډېر شمېر افغانان د زده کړو، سوداګرۍ او همدارس د درملنې لپاره هند ته تلل. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمېر افغان سوداګرو او محصلانو د هند د اعلان هرکلی وکړ چې غواړي افغانانو ته ویزې ورکړي. هند نږدې درې کاله پخوا د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکته رسیدو وروسته نه یوازې په کابل کې خپل سفارت بند کړ، بلکې افغانانو ته د آنلاین ویزو ورکړه هم ودروله. د هند باندنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي رندر جیسوال په یو خبري غونډه کې وویل چې هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړی دي. جیسوال افغانستان سره د هند پر دوامدار اړیکو ټینګار وکړ او ویل هیواد یې د افغانستان له خلکو سره تاریخي اړیکې لري. د افغانستان د جمهوریت حکومت تر نسکوري دورسته هند په کابل کې خپل سفارت تړلی وو، خو کابو دوه کال وروسته په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ټیم واستاوه. د هند سفارت له بندیدو او د ویزو د نه ورکول کېدو له کبله سلګونه افغان محصلان چې د 2021 په دوبی کې د رخصتۍ د تیرولو لپاره افغانستان ته تللی وو، په افغانستان کې بند پاتې شول او زده کړې نیمګړې پاتې شوې. خو اوس چې هند اعلان کړی چې افغانانو ته ویزی ورکوي یو شمیر محصلان پر خوشی شي. وحید الله ستانکزی یو له دغو محصلانو څخه دی. نوموړی وای په هند کې د ماسترۍ د دورې محصل و. دی وای چې درې کاله د هند ویزی ته انتظار استلی دی.
زما د ماستری درسونه په اخر سمستر کې پاتې دي، نو که چیرې د هندستان هیواد د ویزې پروسې شروع کړي وي مونږ یې هرکلی کوو او دا یو مثبت ګام دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت څخه دا هیله ده چې ژر تر ژره د ویزو پروسه شروع کړي تر څو هغه نیمګړي درسونه چې له مونږ څخه پاتې دي هغه هم بشپړ کړو.
ویل کېږي چې د وحید الله ستانکزي په شان لږ تر لږه د 1400 محصلانو زده کړې په هند کې نیمګړې پاتې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علي کوزی هم وایي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکړه ډېر اهمیت لري، ځکه چې هند په سیمه کې د افغانستان یو مهم تجارتي شریک دی.
متاسفانه چې په دې درې کالو کې دوی ویزې بندې کړې او زموږ تجارت ورسره ډېر زیات کمزورې شو او تجارت هم ورځ په ورځ کمیږي. په دې اخر کې وزارت خارجه د افغانستان وویل چې هند به ویزې ورکړي او شروع به شي. دا ښه کار دی، موږ یې استقبالو. د دې سبب زموږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
په مارچ میاشت کې د طالبانو د بندنوی چارو وزیر امیر خان متقی د هند بهرنوی چارو وزارت لوی و چارواکي جی پی سنگ سره په کابل کې د کتنې په بحال غوښتنه وکړه چې افغان اتباعو ته د هند ویزو ورکړه د پخوا په شان بیا پیل شي. متقی د هند ویزې د افغان محصلانو او سوداګرو لپاره مهمه وبللې. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې ډیر افغانان د درملنې لپاره هند ته تلل.
د روان 2023 کال د اولمپیک سیالیو د پیل مراسم تیر ورځ د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شول. که څه هم تر مراسم څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې ورلګیدلې وو او دا اندیښنه وه چې شاید د مراسم وځنډي شي، خو بیا هم مراسم په سمه توګه ترسره شول او رسمي سیالی به نن پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اولمپیک نړیواله کمیټې د ریپورتونو پر اساس لومړی په ایفل ټاور کې لګول څراغونه روښانه کړل او تر هغه بعد د اولمپیک مشال هم روښانه شو. سږ کال د اولمپیک مشال د لګدونکو په ډله کې د پاراتیکوندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی هم شامل و. هغه په خپل ایکس پاڼه لیکلی و د اولمپیک مشال لګدول ورته یو ویاړ دی او زیاته کړې ده دغه مشال د نړۍ خلکو ته د یووالي او برابرۍ پیغام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو مراسمو تر پیل څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې ورلګیدنه رامنځته شوې وه چې نږدې 800,000 مسافرین یې اغیزمن کړي وو. د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 10,500 لوبغاړي برخه لري. په پیلیزو مراسمو کې د فرانسې د فوټبال مخکنی لوبغاړی زینیدین زیدان او د ټینس مشهور ستوری رافیل نادال هم ګډون کړی و چې د اولمپیک مشالې لیږداوه. رپورټونه وایي چې په پیلیزو مراسمو کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لوبغاړو د خپل هیواد د کلتور ښودنه هم وکړه. د اولمپیک د سګنیو سیالیو پیلیز مراسم بې ساري بلل شوي او د اورلوبو او لوبغاړو تر رسمي ګذشت وروسته په کې ځینې مشهورو سندرغاړو سندرې هم ویلې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړي د سایکل ځغلونې، جدو ځغاستې او لامبو وهنې په رشتو کې سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د طالبانو حکومت بیا ویلې دي چې په اولمپیک کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي وو چې پیلیز مراسمو ته د طالبانو د حکومت هیڅ استازی نه دی وربللی. ویلو ده چې دغه سیالۍ به د اگست میاشتې تر 13 نیټې پورې دوام وکړي.
یو شمیر نورستانیان په ودونو کې لزیات ولور څخه شکایت لري. دوی وای د هلک له کورنۍ د ولور په نوم پلسکونو څاروي نغدي پیسې او نور شیان اخیستل کیږي چې له امله یې ډېری نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. دوی ته هم وای چې د لوړ ولور نه ورکولو له امله د نجلۍ او هلک د کورنیو ترمنځ ډېر ځله خپلوۍ په دښمنۍ هم بدل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کولو وس نه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن وایي کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژده نه شوي خو ولور نشي پرې کولی. نو زکه تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اسخر مینه ډېر زیات.